درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د خبرونه زې اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو. د کندوز پر وضعیت او د شی ولې په کندوز کې ناامنی زیاته شوه او د ولایت د دولت له کنټرول ووت او اوسنۍ وضعیت څنګه دی، دغه موضوعات چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پوز په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو او ګڼ شمېر افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي او د ترکیې پوز وایي د سوریې سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یو ناپیژندل شوې الوتکه په ډزو نسکوره کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له افغان سیاستوالو غواړي چې د پاوز په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خغلی غنی نن کندوز ته د سفر پر مهال له سرتیرو او افسرانو سره د کتنې په ترڅ کې وویل چې غیر مسلکي کسان باید د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو په پریکړو کې لاسوهنه ونه کړي.
جنرالای ما، افسرای ما باید اطمینان داشته باشه که د عملیات های نظامی تان، د تصامیم نظامی تان افراد ملکی مداخلت نخواهند کرد.
د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو په دې وروستیو کې په هیواد کې د روانو ناامنیو له کبله د افغانستان پر حکومت او د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه سخت انتقادونه کړي دي. د اورزګان امنیتي چارواکي په چارچینو ولسوالۍ کې د لسګونه وسلوالو طالبانو د لمنځه تلو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د چارچینو ولسوالۍ امنیه قمندان ولیدات ازادۍ راډیو ته وویل له څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده چې تر دې دمه 15 شپېته طالبان پکې وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په دې جګړه کې همداراز 8 افغان پوځیان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. په یو بل خبر کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په پسابان ولسوالۍ کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی دی. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد زمان عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل تیره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په نښتو کې د دولاینا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا ګلاغا ووژل شو او د هغه شپږ نور ملګري ژوندي ونیول شول. ښاغلی عظیمي وویل طالبان د دې ولایت پر دولاینا ولسوالۍ د حمله لپاره تیاری نیسي خو افغان ځواکونو یې د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیولی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون لومړۍ نړیوال سیالي نن ترسره شوه. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر دادرس ازادۍ راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د 1200 بهرنیانو په ګډون څه باندې 60 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی و. دادرس زیاته کړه چې د دې 240 کیلومتره ماراتون سیالۍ د نارینه وو په برخه کې لومړی مقام انګلیسي لوبغاړي کیت مکنتوش، دوهم مقام افغان لوبغاړي طاهر احمدی او دریم مقام یو بلجیمی لوبغاړی وګټه. د درس وای د نجونو په برخه کې څلوېخت لوبغاړو ګډون کړی و چې د نظیرې په نوم له بامیان ولایت څخه یوې پیغلې لومړی مقام وګټه. نوموړی زیاتوي چې په دې سیالیو کې د فرانسې، امریکا، بلجیم، کاناډا، انګلستان او ځینو نورو هیوادونو لوبغاړو برخه درلوده. ښاغلی دادرس د دې سیالیو هدف د سولې پیغام رسول بولي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو ټولنې CIS نن ولس تفاهم لیکونه چې تر 2000 کاله لنړیوال تروریزم سره مبارزه او پخپلو کې پوزي همکاري پکې شامل ده لاسلیک کړل. د تفاهم د CIS د غړو روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان او بیلاروس په سرمشری زکه چنن د قزاقستان په بورابای کلی کې جوړ شوی و لاسلیک شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو خبري غونډه کې وویل د دې هیوادونو ترمنځ په پوځي برخه کې همکاري ته ځکه اړتیا شته چې په افغانستان کې حالات بحران ته نږدې کیږي. د افغانستان حالات حقیقتا بحران ته نږدې کیږي. هلته له بیلابیلو ډلو څخه د تروریستانو نفوذ پرله پسې زیاتیږي او دوی د خپل نفوذ د پراخولو په اړه خپل نیت هم نه پټوي. د هغو یو هدف دا دی چې د منځنۍ آسیا سیمې ته ننوځي. پوتین وویل چې د دې هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ موافقه به د دې ګواښ په وړاندې د هڅو په سمون کې مهم رول ولوبوي. د سی آی اس په سرمشریزه کې د مالداویا، ترکمنستان او اوکراین استازو هم د څارونکو په توګه ګډون کړی و. د ترکیه پوځ وایي د سوریه سرحد ته نږدې په خپل هوایي قلمرو کې یوه ناپیژندل شوې الوتکه په ډزو نسکوره کړې. د ترکیه پوځ په یو بیان کې وایي د الوتکې درې ځل خبرداریو ته ځواب ورنه کړ او د ترکیه د پوځ له اصولنامې سره سم وویشتل شوه. یو جګپوړي ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټر خبري اژانس ته ویلي دي چې دا یوه بی پیلوټ الوتکه وه. په همدې حال کې د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس د روسیې د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې په سوریه کې د روسیې د پوځ ټول عملیات له پلان سره سم روان دي. ترکیه چې د ناټو غړی ده په وار ور ویلي چې هغه روسی الوتکې چې په سوریه کې بمباري کوي د ترکیه هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د ترکیه د حاکم ګوند یو بیان مخکې ویلي و چې انقره خپل فضایي قلمرو ته د روسی پوځي الوتکو ننوتل یو ګواښ بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې په خپلو کې ژمنه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه به تیزوي او د سوریې د حکومت منځلاري مخالفان به پیاوړي کوي. دواړه مشران وروسته له هغه د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کوي چې په انقره کې یوې لویې بمې چاودنې 99 کسان ووژل او ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې واچوله. راپورونه وایي چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې د داعش ډلې پر ضد د ګډو هڅو په اړه بحث وکړ. ترکیه له د مخکې شکایت کړی و چې هغه وسلې چې امریکا د سوریې یاغیانو ته ورکوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی لاسونو ته لویدای شي او هغوی بیا د ترکیې پر ضد کاروي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند د حملو د سمدستي بندېدو پر اړتیا سره سلا شول. او وروستی خبر، روسیه او پاکستان نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به د کراچۍ له ساحلي ښار څخه د ګاز پایپلاین په عرب سمندرګي کې د لاهور یو بندر ته وغځول شي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د دې پایپلاین د رغونې چارې به د روستیک په نوم د یوې روسۍ کمپنۍ قراردادي شرکت ترسره کړي او شاوخوا $2 میلیارد لګښت به پرې راشي. د دې پروژې تړون د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک او د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې لاسلیک کړه چې صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر و. په پام کې ده چې د دې 1100 کیلومتره پایپلاین د پروژې لومړی پړاو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. نن په دې خبرونه کې پر کندوز خبرې کوو چې څه باندې دوی اونۍ پخوا وسلوالو طالبانو په یوه ناڅاپي حمله کې چې څو ساعته دوام وکړ د هغه مرکز ونیو. د طالبانو لاسته د کندوز د لویدو او د هغوی له لاسه د دغه ښار د بیرته خلاصون په عملیاتو کې د سلګونو ملکیانو د وژل کېدو او ژوبلېدو ترڅنګ د خلکو ودانیو او دولتي تاسیساتو ته زیانونه واوښتل. کندوز اوس بیا رغونې ته اړتیا لري. د ځینو په وینا په کندوز کې د تیرو 14 کلونو اکثره خواري تقریبا له منځه وړل شوې دي. په لسګونو زره اوسیدونکي مجبور شول چې نورو ولایتونو ته پناه یوسي او لا هم یو شمېر دغه کډوال له دې کبله چې بیا کندوز ناامن نشي او یا د دې له کبله چې کورونه یې نړېدلي یا د دوی کاروبار وسایل له منځه تللي خپل ولایت ته نشي ستنېدلی. اوس پوښتنه داده چې د کندوز د بې ځایه شویو د ستونزو د ښار د تاسیساتو د بیا رغونې او په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت د راوستلو لپاره چې بیا دا ښار او ولسوالۍ ناامنې نشي باید څه وشي؟ کوم عوامل د کندوز د سقوط سبب شول؟ دا استاسو اوریدونکو پوښتنو ته به په دې خپرونه کې زموږ درانه میلمانه ځواب ووایي. یوش میرا ویدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاري پښتني کړی دي. ځینو هم د افغان بیسیم د 1983 میرې لاري نظرونه لیکلي دي چې د خبرونه پترس کې به له درنو ملمنو سره شریکی کړو او دغه راس به د ټلیفون شمیرې هم تاسو ته اعلان کوچی په مستقیم ډول زموږ د خبرونه له درنو ملمنو څخه پښتني وکړي. زموږ ملمنه دی په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینیر کمال ساپی، په کندوز کې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن او په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د حمید خوشحال خبره راخلو چې په فیسبوک کې لیکلی ده. حمید خوشحال وایي د سودی ریاض څخه لیکلی دي، وایي پوښتنه لرم که ځواب یې واورم خوښ بشم. که څه هم نن ولسمشر کندوز ولایت ته سفر وکړ، خو حکومت په جګړه کې د اوښتو زیانونو د جبران لپاره څه پلانونه لري؟ هلته ودانۍ، مارکیټونه او د عام ولس کورونه وران شوي دي. لومړی هم له ښاغلي ګلرحیم نیازمند چې ژورنالیست او خبریال دی، له دوی څخه پوښتو چې ولسمشر اشرف غني چې نن کندوز ته لاړ، دوی څه وویل؟ د کندوز خلکو ته یې څه وعده ورکړه؟
پیغام صاحب تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ولسمشر اشرف غني احمدزی د کندوز ولایت ته تللی و. په دغه سفر کې جمهور رئیس د هوایي میدان د لوا په قمانډانۍ کې د یو شمېر چارواکو خلکو سره وکتل چې د جمهور رئیس په خبرو کې درې ارکتیو چې یو کندوز ته به یوه فرقه ورکوي په دې خاطر باندې چې شمال ختیځ زون ټول تر خپل پوښښ لاندې ونیسي. دویمه خبره دا وه چې دغه عملیات چې اوس په کندوز کې پیل شوي دي، دا به تر هغې پورې دوام پیدا کوي چې تر څو کندوز او شمال ختیځ زون په مکمله توګه د مخالفینو له وجود څخه پاک شي. دغه خبره دا و چې د پولیسو د درسو درې پامیر زون چې کمانډانی په مزار شریف کې د هغه په کندوز او یا شمال ختیځ زون ته انتقال یې د دې تر څنګ چې جمهور رئیس نن کندوز ته سفر درلود، فکر کیږي چې د سفر دوه موخه به همدا و چې هغه خلک چې د کندوز ځای شي نورو سیمو ته راځي او یا بیرته نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي. لکه تاسو چې وویل، واقعا په کندوز کې د خلکو ودانۍ، د خلکو هغه سرمایه ګذاري چې په تېرو دیارلسو کالو کې شوې وه، هغه زیانمنه شوې ده. نو په همدې خاطر دغه خلک چې بې ځایه شوي دي، زیات شمېر به یې دې کزر خمي کړي چې هغه بیرته کندوز ته راوګرځي. نو د سفر یو هدف به هم همدا و چې خلق بیرته مورال واخلي او د دې تر څنګ هغه قوتونه سرتیري چې هغوی په جګړه کې ګډون کړی و او خلاص تر وړنه درلوده، هغوی ته یو مډالونه ورکړه او ځینې ته رتبې هم ورکړې. نو په همدې توګه هم یې خلکو ته یو ډول مورال ورکولو او هم افغان ځواکونو ته.
ډېره زیاته مننه نیازمن صاحب. شاخله کمال ساپای په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استاد. شاخله نیازمند دی ولسمشر څرګندونو ته اشاره وکړه او دوی درې خبرې اومده وبللې، لکه کندوز ته د فرقې ورکول، د عملیاتو تداوم او کندوز د شمال ختیځ زون په مرکز، البته د پولیسو په مرکز بدلول. څه فکر کوئ چې دا درې کارونه به څومره د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي؟
ټول د سلامونه لیکم احترامات ولسمشر نه مننه کوم چې نن یې کندوز ته سفر کړی او خلکو ته ورغلی دی او هلته متاسفانه صرف او صرف په نظامي بخش باندې تمرکز کړی دی. هغه څه چې ولسونو زموږ ځوانانو زموږ مدني ټولنو او خلکو د هغه نه د دې سره په څنګ کې یو بله تمه توقع درلوده چې دی به د کندوز د بیا د رغونې لپاره څنګه چې دوی د متخصصینو حکومت لري، ملي وحدت حکومت د متخصصینو د حکومت په نامه یادیږي، د هغې دپاره هم اشاره وکړي او خپل یو برنامه به ولس ته په دغه ځای کې یو زیری یو خوشخبري واورئ. خو د دوی د خبرو کې د دغه دپاره د کندوز د بې ځایه شوو دپاره، د کندوز د ملکي خلکو د ولسونو د تلفاتو د مرفوع کولو دپاره او د کندوز د هغه خلکو دپاره چې چا په دغه جګړه کې بچیان خلاصه ورکړي دي، چا په دغه جګړه کې مورتلا خلاصه ورکړي دي، څوک په دغه جګړه کې زخمیان شوي دي، دا اوس هم په شتخانو کې ټوک ټوکر 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 پراته دي او ډېر یو دوه ګونو ته احتیاج دي.
یعنی د پرسته د خلکو لپاره هغه ته چې دولت ورته سترګې وي او زموږ ورته سترګې وي او د کندوز د دغه غریب او لوست او مظلوم ملت چې برناخه د یو استخباراتي جګړې ښکار شوي دي او دوی هېڅ قسمه په خپله باندې ښکېل نه دي په هېڅ قسمه مفتازیه کې او دوی اولنۍ قرباني وښي یعنې د دوی د بیا دوی د حکومت دپاره دغه متضررینو دپاره یو جامع او بشپړه برنامه یعنې چې مونږ څه ورته مقو درلودله هغه ارایه نه شوه.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. بیا هم نوبت درکو صافی صاحب، سلامت وسی. نیازمند صاحب، یو مسئله که تاسو مخکې که هم اشاره وکړه، تخریب ته چې په کندوز کې ډېر زیانونه اوښتي دي، ویل شي چې په کندوز کې دقیقا څومره تخریب به شوی وي، کومې دولتي ودانۍ ورانې شوي، او داسې راپورونه هم شته چې ځینې ښوونځي سوځول شوي دي. که تاسو یو تصویر اورېدونکو ته ورکړئ، خصوصا د نورو ولایتونو اوسېدونکو ته چې له کندوزه نه دي خبر، چې څومره تخریب هلته شوی دی.
کندوز کې جګړه خو عموماً هر ځای کې چې کېږي هغه تخریب بهېږي او خلک به زیانمن کوي. د کندوز ښار کې کانونه په راکټونو باندې ویشتل شوي دي. یو شمېر ودانۍ چې هغه په دغه تېرو دیارلسو کلونو کې خلکو د ژوند کولو په خاطر باندې جوړې کړې وې، او هغوی دغه ودانۍ چې مخالفین ځای په ځای شوي وو هغه د جګړو له امله زیانمن شوي دي. د ښار په کوڅه کوڅه کې جنګ شوی دی، داسې کور بنوي چې هغې د راکټ مرمۍ نه وي خوړلي او یا هم د خفیفه سلاحو مرمۍ پرې نه وي لګېدلي. د ښار په داخل کې دوکانونه او ځینې سرحدونه سوځېدلي دي. په مونږ له حال باندې اوس که څه هم د تېرو څو ورځو راپه دېخوا افغان ځواکونه په ښار کې دي، واکمن دي او جګړه د ښار نه لرې وتې ده، خو اوس هم په ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. عموماً سوداګر او عموماً هغه خلک چې هغوی په دولتي ادارو کې کار کوو، هغه خلک چې هغوی په موسساتو کې کار کوو، هغه خلک چې هغه قومي مشران وو، یو څه په خلکو کې نفوذ درلود، ټول د کندوز نه وتلي دي. او په دې وختونو کې اوس آرامي ده او جګړه لرې وتې، خو په ښار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. یو څه شته ګڼه پیدا شوې ده د پخوا په پرتله، خو هغسې چې کندوز پخوا لیدل وو هغسې نه وه. نو د جګړې له امله روغتونونه زیانمن شوي دي. یو روغتون چې په بمبار کې ویجاړ شوی دی بشپړ له منځه تللی، په ځینو ودانیو باندې هم د دواړو خواوو لخوا ډزې شوي دي، ودانۍ ویجاړې شوي دي. او فعلا د ښار قدم په قدم باندې یو سړی د جګړې نښه په یو دیوال باندې کتلی شي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. بله مسله دا ده چې زموږ اورېدونکي نجیب الله درویش لیکلي دي، وایي د کندوز ولایت د سقوط علت څه و، وسلوالو دا دومره مهمات څنګه هلته ورسول. طالبانو ویلي دي چې د ده په وینا چې دوی د ملکي خلکو د خوندي کولو په خاطر چې بمبارد نشي ولایت پرې شي. آیا دا سمه ده؟ دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ګوره داسې ده چې دا خو کومه د بل جواب زه د اخر نه شروع کړم، د اخرنۍ ټکي نه. په دغه باره کښې طالبانو خپله ادعا کړې ده او دا د هغې ادعا ده، زه د هغې په باره باندې تبصیره نه کوم. خو په دې اخرو کښې دوی هم په دې خبره ورسېدل او دولت هم په دې خبره باندې ورسېده چې ډېر لوی تلفات، ملکي تلفات، اولنۍ خط کښې قرباني ده، ولس ورکړه، خلکو ورکړه، او په دوی باندې د ټولې نړۍ ملاحظات پورته شو په دواړو خواو باندې چې هر چا دغه جنایت وکړه، هر چا د کندوز خلک مسله، هر چا د کندوز خلک
اصلي پوښتنې ته ځواب ووایه صافی صاحب. اصلي پوښتنه دا ده چې اول جز یې دا ده چې د کندوز د سقوط علت څه و، وسلوالو دا دومره مهمات ویله څنګه پیدا کړل؟
ګوره د کندوز د سقوط علت دا دی، د کندوز د سقوط علت په اول قدم کې د کندوز د ولسونو د دولت نه فاصله، په دویم قدم کې د محلي چارواکو غفلت، په درېیم قدم کښې د مرکزي چارواکو غفلت، او دغلته په اول قدم کښې پېنځه پوستې په چاردره کښې په معامله کښې ختمې شوې، هغه مهمات چې لاس ته راوړل د ولسوالۍ وهلا د ولسوالۍ مهمات چې لاس ته راوړل هغه کې د غفلت نه کار واخیستل شو هماغه مهمات یې وړل لال دشته چې دغه څه ده د معاشرت د زور لاندې ونیو د ځواک لاندې ونیو هلته پسې معامله وشوه په دشترچي ونیو او دشترچي چې څه دی ونیو نو دوی ته دومره زیات مهمات او دومره زیات جنګي ماډرن تجهیزات لاس ته ورتل چې هغه کوم زمونږ د ځواکونو په لاس کې وو. نو هماغه علت چې هماغه دوی بیا په مرکز باندې په ولایت باندې استعمال تلل او په ولایت کې دومره جګړه هم ونه شوه چې سړی هغه طبقو ته ورته ولایت په مربوطاتو کې بیا محلي پولیسو او ځینو اربطیو اول قدم کې جګړه کړې هغې ته هم چا رسیدګي راکړلې محلي امنیتي ځواکونو په دې کې د غفلت نه کار شوی دی. دلته یو واحد سوق او اداره موجوده نه وه یو خاص انسجام یو واحد دفتر یا یو واحد نفر دا موجود نه و نو دا د دې په منځ کې مخالفتونه او جنجالونه رسیدګي ونه شوله او په چې هغه اولاني خطونې مات دوی تر د چو د مرکزه پورې د ټول د ډاټا ځنه ورسېدل او هیڅ قسمه تلفات نه وایي لکه نه
بل څه
چې دوی مرکز نیو
نو دا چې یو پښتنه بل
په دې کې بلاش
بله سب صافی سب دلته یو اوریدون کې هم لیکلی دی حبیب نور ابراهیمی د لیکلی دی چې وای د کندوز د سقوط ټول تور په والی پوری شو او لکه نور چې هیڅ کار نه وکړي د حبیب نور په وینا حال دا چې د کندوز په سقوط کې تر والی چې یو ملکی دی د امنیه قومندان او نورو امنیتی چارواکو تقصیر زیات دی. په دې اړه څه وایې ستاسو نظر څه دی؟
ګوره دا حقیقت دی. ګوره دا یو طرف چې دلته ټول نظامي بخش په لاس کښې ورسره دی ټول نظامي چوکات د دې څه په لاس کښې دی همدغه دغه تبلیغات کوي چې دا د والي بي کفایتي وه سمه ده والي به په خپل ځای باندې ګرمې خو چې څومره والي ګرم دی هغومره قومندان د امنیې ګرم دی هغومره قومندان د امنیتي ملي ګرم دی هغومره دلته قومندان د لیوا ګرم دی هغومره د رئیس د مدیران د استخباراتو ګرم دي. ګوره دلته داسې خلک دی چې د څلوېښتو ورکه د څوارلسو کال نه د دیارلسو کال نه دلته په وظایفو باندې مسلط دي په دغه خلکو باندې مسلط دي بې تتوسه امتیازات اخلي او د خلکو وینې سکي په تنګ کښې ورته شخصي ملیشې روزلي دي د هغې باندې خلک پذابوي د هغې باندې خلکو نه د مادیات چې کوم دی لاسته راوړي او دا ولس یې تر پزې راغوستی دی هغه خلک ولې خلک نه وایي چې هغې مسؤول دي چې هغه میشې توپک هم په اوګتلې د توپک د اوګتېدو په حساب باندې د مرکز نه هم ولس نه غیر رسمي نامزو امتیاز هم اخیستی دی او دعوه هم کړې ده چې زه خدای یم او زه خدای یم او زه خدای یم هغه خلک ولې خلک نه یادوي چې هغې پخپله په دغه صحنه کښې موجود و او توپک او چانټه په غاړه کښې یو ډز دی د لاسه ونه شو او ولایت چې کوم دی په خپل لاس باندې خلکو ته وسپاره او دوی په یو درس نه دی شوی حالانکې احمد او احمد سره ټول میدان اوړي ته ورسېدل دا څوک داسې کوي د دوی املاکي اورګانو یو ډېر ذموار سړي په خپله خوله وویل چې پنځوسو نفرو د کندوز ښار په مربوطاتو کښې د دولت د طرف نه جګړه تللې وی په قوي مورال یې جګړه تللې وی ولایت په چا سقوط نه شي ورکولی او دا یو سالم حقیقت هم دی په هغه اول خط کښې په کومه دغې کوي د په 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 د اتمانځیو په منطقه کښې په هغه خط کښې د اتمانځیو محلي پولیسو او اربکیانو او قومونو جنګونه وکړل هغې د شپې دوه بجې درې بجې څلور بجې پنځه بجې تر سهاره پورې حکومت ته زنګ وشې زه تلفات ورکوم زه ته دغه هم داخل ډېر دي حمله وکړه دې خلکو تاسو ما ته ځان راورسوئ هر وخت شی نه ما رسېدم مطمئن باشم دا زموږ راورسېد داسې مطمئن اوسئ خلک یې پرې مړه کړل دوی ته نه رسېدګي وکړه چا همېشه دوی دغه شان غفلت کړی دی همېشه د دوی په منځ کښې هماهنګي نه ده اوسېدلې همېشه ګوره دا څومره د افسوس خبره ده زه یو ملکي سړی یم ما ته د باغې شرکت نه یو قومندان زنګ وایي یا یو ما ته یو بل نقطې نه یو قومندان زنګ وایي چې موږ دلته پنځه سوه نفر یو خدای بندي میدان والا زمونږ ټلیفون نه چېږي ورته وایي چې موږ هم د دې خوانه یو کار شو کولی زمونږ هماهنګي داخې ته مهمه ده یعنې دلته ډېر څه ته پراګندګي وه ډېر بدترین حالت و دلته ډېر زیات یعنې هېڅ قسمه روحیه موجوده نه وه هېڅ قسمه دغه دې ته څوک دته ذهن اماده نه وو چې څوک د طالبانو پر خلاف باندې جګړه
وشي. ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې پروګرام کې په کندوز خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینر کمال ساپی او ژورنالیست ګلرحیم نیازمند زموږ میلمانه دي. تاسې هم کولی شئ له لنډې خبرتیا وروسته آزادي راډیو ته په 0909 203 1540 او یا هم 0909 8225555 مشتر تلفون وکی او یا هم دافغان بیسیم 8300 شمیره پیاد لری پیدیش میری لند اس ام اس یا پیغام راوستوی.
پا افغانستان کې د جګړې شدت او له طالبانو سره د پردې تر شا د ځینو افغان چارواکو همکاري.
له هغو کسانو څخه چې تر ډېره یې پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ
د مورد خود بقاطعیت رد میکنم.
ازادي راډیو په دې برخه کې ځینې اسناد موندلې، اورېدل یې مه هېروئ.
ساعت 4 بجې او 25 دقیقې شوې. ازادي راډیو ده ولایت په ولایت پروګرام په کندوز خبري کوو. انجینر کمال سپای او ګل رحیم نیازمن زموږ مېلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې د کندوز په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړئ او یا هم د کندوز د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظر ورسره شریک کړئ. اوریدونکي د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. توخیم زابل ولایت تاجیل ولسوالی
سلامت اوسئ. کور دی ودان
د کندوز په اړه موږ داسې پوښتنه ولرو چې آیا کندوز سقوط وکړو طالبانو ونیوئ د 14 ورځو یا د 15 ورځو لپاره، نو تر کومه پورې تحقیقاتو او معلومات وسو؟ آیا په دې قضیه کې یا په دې تحقیقاتو کې یو چا ته هم جزا ورکړل شوه، یو چا څوک هم تعقیب شوی ونیول شي، او که به د پخوا په څېر هغه طرف کمي هغه طرفداري چې هر څوک خپل تعیب لري هغه به د هغه شفاعت کوي؟ وایي دا هم د ګرم دلته به یو ګرم هم ترلاسه ونیول شي. دا پوښتنه مې له پیدا کړم محترم وکیل صاحب څخه ده چې تاسو څونه ډاډمن یاست چې دلته به یو چا ته جزا ورکړل شي او ودنه شي، او تاسو څونه ډاډمن یاست چې ډېره مننه له داسې قضیې سره نه
ډېره مننه. توخی صاحب کورم ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده. سلامت اوسئ. خوش خوی صاحب، مهرباني کوئ. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب. نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی نه لرو. خو د افغان بیسیم د 8300 شمیرې له لارې ګڼو اوریدونکو پوښتنې کړې دي، ګومان نه کوم چې ټولو ته به ځواب هم وویل شي. خیر، ور به شو. لومړی دغه دوې پوښتنې چې دوه اوریدونکو وکړې، توخی دا پوښتنه درلوده چې څوک به ونیول شي او تعقیب به شي او کم نه به شي. دې پوښتنې ته به ښاغلی صافی ځواب ووایي، خو مخکې تر دې به که دې خوشخوی صاحب اولې پوښتنې ته نیازمن صاحب تاسو ځواب ووایست، آیا اوس هم داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله وتلي دي؟ دولت خو وایي چې یو شمېر یې بېرته نیولي دي.
د شاور یا د جوزا د میاشتې را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې وه. کندوز د ښار د تصفیې په خاطر تجربه د دې په ولسوالي یو ځل بېرته د افغان قوتونو لاس ته ورغلې ده او عملیات دوام لري، او د دشتیاچي په ولسوالۍ کې هم عملیات پیل شوي دي، او نورې ولسوالۍ عموماً د افغان ځواکونو په لاس کې دي. صرف د فلیزال ولسوالۍ چې کلیوالې ساحې د دولت د مخالفین لاس کې دی او مرکز او دغه نه یو چزيات په دولتي قوه په لاس کې تاسو باندې واجی د چې څلور دي چې پاره کې د دولت عملیات جریان لري او د چې څو وخت په نتیجه ورته هغه ونه د عملیات
ورسته نیازمن سبب بل پښتنه مم داده چې ویل کیږي چې په کندوز ښار کې وايي طالبانو ډیر زیات تلفات لیدلې په سلګونو کسانې وشل شوې دي او ځینې خلک وایي چې دا چې دولتي ځواکونه ډیر په چټکه له کندوز ښار مخکې لاړل یو علت یې مم داده چې دوی ډیر تلفات لیدلې دي او د اکثر سیمې چې بیرته نیولې دي لکه تاسو د چاردرې یادونه وکړه یا د قلعزال د مرکز او خان آباد یادونه وکړه دا وایي تقریبا طالبانو زیات مقاومت نده کړی به مقاومت امنیتی ځواکونو نیولې دي همداسیده
عموما د قندوز ولایت په وخت کې د دولت مخالف قوه دلته واکمنه یو خو د اکثر دغه ساحه کې کلیوال خلک او د نورو سیمو خلک چې هغه په ښار کې بلد نه وو خامخا د افغان ځواکونو سره په لارو کوڅو کې مخکې کېدل ځکه جګړه عموما په یو میدان نه و یا په پوسټو باندې یا په امنیتي مرکزونو باندې جګړه نه و په کوڅه کې جګړه و یا د ښار په سرکونو کې جګړه و نو طبیعي ده چې تلفات اوختي دي دوړو خو ته تلفات لري خو هغه یو متل دی وای چې هغه څومره چې څوک ډیر هغه نامه عمر ډیر مری نو تلفات دوړو خو ته وخت یو په هوایي ځواکونو د بمبار په ذریعہ باندې هغه وخت طالبانو ته زیات تلفات و وخت چې کله دوی د دورې سر ته وختل او دغه ساحه یو څه همواره ده کورونه په کې ډیر نشته او د بمبار په ذریعہ باندې هغه ته تلفات وروړول شو نو اوس مهال فعلا دغه خلک چې د مخالفین او هغه مرکزی کوم قوت او هغه کیټو پرکښې ده فعلا د پاره په هغه ساحو کې چې دوی په خوا وجود درلود هغه ښار ته راغلي او په لسوالیو کې او په کلو کې د دوی ډېر کم وسلوال پاتې وو افغان قوتونه په اسانۍ سره وکړی شو چې په دغه ساحو کې پرمختګ وکړي نو اوس هم دوی یا په کتو کندوز کې وي خو هم د دغه جګړې نه وروسته یو څه غلي شوي دي او هم کسان چې په خوا نه هم
ډېر زیاته مننه انجینر صاحب ساپای له تاسو څخه هم پوښتنه وه یوه پوښتنه خو دا وه چې آیا د کندوز په مسئله کې که چا غفلت کړی وي او تحقیقات وښودله نو څه فکر کوي چې تعقیب به وبه نیول شي او که نه
دا زموږ غوښتنه هم ده چې په کندوز قلبیه ډېره بېطرفانه توګه باندې وڅېړل شي او دا عاملین چې دي د په جزا باندې ورسیږي او چا چې واقعي قهرماني کړې ده هغه د مډال نه ورسی شي یعنی مکافات ماترات پروسه په دې کې مونږ غواړو چې تثبیت شي خو نظر در حالات چې مونږ ګورو یعنی په دغه اوسني حالاتو کې په دغه سناریو کې او بالخصوص دغه کوم حیات چې ټاکل شوی دی یعنی د دې نه مونږ د دې زیات انصاف او د دې زیات سره توقع نشو کولای
ولې علت یې څه دی فکر کوئ چې بے طرفه خلک نه دي
یو خو خلک بے طرفه نه دي بل دا راته څنګه چې څنګه خلک د شهري دوه د مسکنه په تلویزیونونو باندې ډېر وبې ته شری او خپل یو خاص موقع یې ونیو د قندوز په قضیه کې نو چې کله سره یو خاص موقع ونی شي په یو خاص زاویه کې قرار ولري بیا هغه نشي کولای چې هغه بے طرفه یې ستاسو باندې په بے طرفه ستوګه باندې هغه یا خپل به تر کې هیڅ څه یا په ډېر به تر په باندې راځي یا یو پروسه یا یو کار هغه باندې مختبوږي نو همدغه علت دی باقي خبردار چې د والي صاحب په اړه خبره وکړه یا ورور پښتنه وکړه نو دا پښتنه زما هم دغه پښتنه ده کوم چې د غوور وکړه دا پر جمهور پورې مربوطېږي یعنی رئیس جمهور مونږ وایو چې مرکزی چارواکو یعنی دا د جمهور د معاوني خاصتازه رئیس اجرایه یعنی د ټول مشرتابه د ملت په دې کې غفلت نه کار اخیسته د دې په خپل هم دا خبره ومنله چې په دې کې مونږه رئیس اجرایه خپل په کابینه کې د دې دغه وخت کنه یعنی ذکر وکړ چې مونږ په کوم کې واقعي د غفلت نه کار اخیسته او دا شته محلي چارواکو غفلت نه کار اخیسته یعنی تاسو نه وایئ چې په کندز کې دغه شتکر قواوې چې دغه رسمي منتجم شوې وی او صحیح په کار ګمارل شوې وی کندز ولایت کمه مرکز شامل شو پتورینه کله دا کار شامل شو خو بهر هله کې هلته سفرګردګي وخت دغه وه او باقي دغه سوال ټول پر جمهور پورې راجع کېږي زموږ هم دغه پوښتنه ده چې رئیس جمهور یو سړی والي په صفت کې دی بیا باید په خلاص لاس باندې دغه کې د حمایه کړي چې هغه خپل هلته اجراعات وکړي نظر خپلو نوې تازه خپلو تحلیل ته او خپل سروې ته خپلې ارزیابي ته هلته نوې ګمارنۍ وکړي د هغه لاس پاشي هلته کار وکړي خو متاسفانه چون چې حکومت په مجموع کې د یو ستونزه سره مخ ده چې هر سړی چارواکی هر څوک چې بهر ځای ته ناست دی یعنې په خپله باندې یو خلاص لاس باندې کړنې نشي کولی او ډېر عجیبه غوندې دغه د حکومت په ماشینرۍ کې هم ستونزه شته په خپله باندې په ذات کې په حکومت کې دغه دی دغه علتونه دي چې دغه مسایل یې را وړل من
یو دو اوریدونکو لیکلی دی چې وایي تر څو چې په کندوز کې د اربکیانو مشکل حل نشي تر هغو پورې به د کندوز مشکلات په خپل ځای وي. سید رسول له کندوز څخه لیکلی دی د اربکیو ناوړو اعمالو د مخنیوی ونشي کندوز بیا له لوی ناورین سره مخامخ کیږي. غلام قادر له غزنی څخه لیکلی وایي د کندوز د سقوط اصلي عامل د اربکیانو د ظلم نتیجه وه. په دې اړه ستاسو نظر څه دی صافی صاحب؟
دا خو که تاسو زما د پنځه کلن شپږ کلن سیاسي جر ته او مبارزې ته چې هغه زه په عملي توګه باندې کوم او د کندوز د نجیبو خلکو د محترمو خلکو په استازیتوب په ډېر اخلاص صداقت ایمانداري باندې په دو ملت په محترم کور کې کوم. زما ارشیب ته که څوک مراجعه وکړي ما خپله هم د خپل ولس په نمایندګۍ باندې همېشه د اربکیو نه شکایت کړی دی ځکه چې یعنې په مجموع کې خونه خو په اربکیانو کې اکثریت برخه چې ده دا ناوړه کارونه کوي دا د خدمتدارۍ او بل څه چې موږ یو تحلیل کوو همېشه موږ دا تحلیلګران یا ملګري دوستان موږ چې وایو چې ولس فاصله نیولې د دولت نه او ولس خپل اعتماد په دولت باندې ورکړ نو هغه څنګه ده چې دغه اربکیو د خلک تر پوزې راوستی په هر ډګر کې په هر لحاظ باندې چې کله خلک تر پوزې راوستی نو په ولس باندې په دولت باندې په دې اوسني حکومت باندې اعتماد ترلاسه ورکړ.
صافی صاحب دلته یو مسله بل هم شته وبښئ بله د دې اربکیو خبره چې د په ځینو ولایتونو کې متفاوته نتیجه یې ورکړې ده تا مثبت نتیجه یې ورکړې ده امنیت پر اوستلو کې ډېر کومک کړی دی لیکن داسې ویل کېږي چې په کندوز کې دوه ډوله اربکی دي یا سیمه ییز پولیس یوه ډله هغه دي چې خپل سری وسلوالې هم بولي یعنی نه له دولت سره تعلق لري نه معاش اخلي بلکې د کوم پخواني قمندان یا کوم جنگ سالار سره تعلق به ممکن ولري لیکن یو شمیر داسې دي چې هغه محلي پولیس دي د دولت لخوا سناسه روزنه مرکه شوی دا او معاش هم ورکول کیږي د ظلم یا تیری یا خلک چې خوابدي دي ورڅخه هغه کوم اربکیان یا سیمه ایز وسلوال دي
وړه داسې د دې فوکس بحث او دا ډېر وخت او دا ډېر اختلافي بحث هم دی خو زه به دا ویم چې د شمال تاریخچه د هغه منطقو سره چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هغوی سفر کوي هغه منطقو کې چې چېرته اربکي کامیاب بلل کېږي هلته قومي جوړښتونه تله ټول د کاڼی نرخ د قومونو په منځ کې خبره اصول مقررات خاوره دا هر څه معلوم دي او هغې ته خلک ولاړ دي ټول قومونه ټول ژمن دي هغې ته یعنې که ته تاته راغلی په منطقه کې څه ځوان توان وکړې اقوم دغه ته جواب وایي هغه ستا پور پوره کوي تخلاص ته زه خپل مخه خو په برعکس شمال کې قومي جوړښت ډېر ضعیفه دی هلته قومي جوړښتونه همېشه وزربه وهل شل دی په هغې کې او ځنو مغرضه کړی او ځنو مغرض او د ګوتو په شمار افراد او اشخاصو په دغه نامه باندې ځانونه مات په شمال کې رهبران کړي دي ځان له ډېر ډېر امتیاز خاوندان کړي دي او همدغه علت دی چې د نظامي چوکاټ هم په شمال کې ځنو مخصوصو خلکو ته لاسته ورغلی دی عدالت پکه نشته د دې په لوړه کچه باندې انصافي څه کې موجود ده او دا علت چې د کندوز ټول خلک په مجموع کې په نظامی چوکاټ کې ځان نوی نیو دغه یو طرف نظامی چوکاټ چې دی د خپل اقتدار د ادامې لپاره دوی بیا په عام ولس کې خپل سر ملیشیا جوړ کړی دي چې ول دولتي امکانات ورکړي دي دولتي شان ول ورکړي چې دوی په هغه کې خپل بقا ویني دي په هغه کې خپل ځان ته تحفظ او ځان ته مسؤلیت ویني او هغه خلکو بیا په منطقه کې هغه خو بیا دونه پرایګنده دي د یو خاص چوکات لاندې دي خاص اصول مقررات او لایحه او عمل دا شو نشته دي بیا دوی داسې شوي دي چې دای ساتري په وخت سره په وخت په عین وخت چې هر بل چوکات د دولت راغره دي په کوشش کې دغه خلک راځي په اړتیا زیاته زیاته چې هغه د محلي پولیس راغله دي او هغه د نظم نه راغله دي چې هغه د امنیت عامه راغله دي او هغه مثلا د بل ری موینت راغله دي دوی هغه خلک کوشش کوي زیاته زیاته چې اقتدار کې د دې عمل ته پاس مرکز سره ډیر نزدې دي او د دې نه څه پوښتنه نشي کولای بل طرف ته بیا دلته بدبختي څه ده چې د دوی خلکو بېرته په دغه خپلو دوی چې د اقتصادې مدرشې په لورې منطقو کې جوړ کړي دي او هغه خلک یې تقویه کړي دي او د پیسو د لحاظ نه هغوی د خپل زور قدرت په حساب باندې په منطقه کې ظلم هم کړی زیاتی هم کړی مادي او مادي امکانات هم د خلکو نه لاسته راوړی او یو هېڅ نو ژوند زندګي شروع کړې ده دوی بیا په هغه خلکو باندې دغه نه لري کنټرول نه لري کنټرول چې پن لري هغه خلک بیا په خپل سر باندې په منطقه کې هر غلط کار کوي چې د دوی وس کېږي او دوی او تاسو یو خبر وکړم ګوره ډېر څه دلته مطبوعات نه وایي ډېر څه مطبوعات نه ښکاره کوي هغه ظلمونه چې په اربکۍ او په کندوز کې کړي دي یعنی زه دا فکر کوم چې د افغانستان تاریخ ته که وکتل شي ډېر کم خلک به داسې نور پیدا کړی شي سړی چې اوږدترین تاریخ ته سړی وګوري هغه څه چې اوس په دې وخت کې ځینو اربکیو کړي دي په کندوز کې یعنی ګوره تاسو وګورئ یو مسړی په موټر کې روان دی نه اربکی دی نه نظامي دی نه بل څه دی او د هغه سره مور ده د هغه مېرمن ده د هغه واړه واړه ګلري بچیان دي هغه د موټر نه راکوزول کېږي په دې نامه باندې چې ته د فلاني کلي او ستا د فلاني د کلي د قومندان ته زموږ دښمني ده ته د اقصی کلي ته اوس روان یې او مور یې ورته په پښو کې غوړېږي چې مه کوه مېرمه یې ورته غوړېږي چې مه کوه دا زما خاوند چوپ نه کړی او په دې کې سړی پاتېږي اربکی پاتېږي او همدغه ځوان چې هېڅ قسمه ګناه نه لري هېڅ قسمه معامله تشکیل نه دی او معصوم ځوان د خپل مور ته د خپلې مېرمن سره د خپلو بچیانو سره د هغې په مخ کې دوی په پیچا باندې ولي په وړوکې ټوپک هم نه په پیچا یې ولي او هغه د هغې په مخ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي یعنی دسې قسمه ظلمونه په افغانستان په تاریخ کې څوک وګوري ډېر نور کم خلک پیدا شي هغه چې بعضو اربکیو په کندوز کې وکړل او دغه خلکو په مجموع کې اعتماد له لاسه ورکړ په دغه سې په دولتي دوایرو باندې بلخصوص په ملي متاسفانه زه دا وایم چې په ملي نظامي ارګانونو باندې مثلا په پولیسو باندې او په ځینو نورو محلي پولیسو باندې
ښاغلی ګل رحیم نیازمند څخه به وپوښتو وکیل صاحب وایي چې ځینې دغسې جنایتونه شوي دي په کندوز کې لیکن مطبوعاتو دا نه دي افشا کړي تاسې چې په کندوز کې خبریال یاست کله مو داسې مسایل لیدلي دي نو ولې مو نه دي منعکس کړي نیازمند صاحب لکه چې اواز نه اوري شاید هم تاسو په خپله هم مشکل درلود لمدغه سی خلکو څخه که مو چیرته داسې خبرونه نشر کړي وای او داسې راپورونه مو ورکړي وای آیا تاسو هم ویره درلود او که څه یې لاتو چې دا ډول مسایل مو نه دي افشا کړي نیازمند صاحب نه پېژنم چې ټلیفون خو مو هم داسې نه معلومیږي چې خطوي خیر دوباره به تماس در سره ونیسو خو اوس به ورشو دي اوریدونکو پښتنو نظرونو ته جمشید افغان مل لیکلی دی وای زه له هلمند څخه پښتنه کوم چې په کندوز کې ولې طالبانو دومره ډیر وخت تیر کړ حال دا چې په لومړی ورځو کې وویل چې کندوز له طالبانو پاک شو البته دا کندوز شار څو ځلې په اولو ورځو کې لاس په لاس شو شاید منظور یې دا وي فضلي له کندهار لیکلي وایي زما پوښتنه دا ده چې د کندوز دوکانونه چې په جګړې کې وران شول آیا بیرته آباد شول او که نه شول یو مسله بل هم چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه وکیل صاحب هغه دی د کندوز د بې ځایه شویو خلکو په ارتباط وه ځینې بې ځایه شوي نه غواړي چې کندوز ته لاړ شي تاسو وویل چې له دوی سره پوره مرسته نه ده شوې څه ډول مرسته دوی ته پکار ده یعنی حکومت باید څه وکړي له دوی سره بیرته په کندوز ته په رسولو کې ورسره کومک وکړي او که نه کورونه وران شوي دي کورونه ورته جوړ کړي یا دوکانونه لوټ شوي او ویجاړ شوي دي هغه ورته آباد کړي
حکومت په بشپړه توګه باندې باید د دې لپاره یو ډېره جامع برنامه جوړه کړي دغه خلک د نږدې نه بررسي کړي وګوري هغه خلک چې هغوی واخلي
بله صاحب بله ستاسې خبرې اورو
چې حکومت ته دې په دې کې دغه خلک باید بررسي کړي سروې کړي او وګوري تفکیک په دې کې وکړي هر هغه خلک چې هغه او په کولی شي په کندوز کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي بېرته کندوز ته بوځي هلته زیان بررسي شي وګوري که دیوال یې لوېدلی دیوال ورله جوړ کړي که دروازه ړنګه شوي دروازه ورته کېږدي که دوکان ړنګ شوي دوکان ورته جوړ کړي که زخمی لري د زخمی علاج ورته وکړي، که بل تلفات لري د هغې غم ورته وکړي. په عین وخت کښې زده کړې ځینې داسې فامیلونه ځینې خلک هم شته، که تاسو ورته اشاره وکړه ځینې خلک نه غواړي چې بېرته کندوز ته لاړ شي. خلک دلته مختلف قسمه ملاحظات لري د خپل ژوند په پاره کښې. ځینې خلک سیاسي مشکل لري، ځینې خلک ناامنیتي مشکل لري، ځینې خلک هلته نور داسې اجتماعي مشکل لري چې هغه پیسه داره دي، هغه هلته د حساب او د دې قضونه په دغه سختو حالاتو تېرېږي چې هلته هېڅ قسم یعنې حکومتداري او دا اوس هم کندوز تقریبا یعنې زه مخکې د کندوز د سرپرست محترم والي صاحب سره غږېدم او هغه ته زه غېشه غږېږم، خو تقریبا مجاهد سړی دی، زما مشورو دی، زه ورته ډېره هماهنګي لرم. هغه راته دا اوس هم وویل چې حقیقت دا ده چې دا مونږ اوس هم تقریبا په نیمه جنګي حالت کښې قرار لرو. دا حالت کښې که څوک وایي چې زه کندوز ته نه ځم او زه د دې نه ویلېږم، ځان ته خپل ژوند په خطر کښې وینم، یعنې هغه دا حق لري چې دا خبره وکړي. او هغې دپاره حکومت باید په هماغه ځای کښې چې دی چېرته بېز شوی دی، همهلته د ټول د ژوند ټول امکانات باید هغې ته حکومت برابر کړي. او بل زه یو خبره دلته بله کوم، یو شی چې په دې پروسه کښې د یادونې وړ دی، په مجموع کښې د افغانستان په دغه تېر معاصر څلوېښت کلن تاریخ کښې اول ځل دومره غټه انساني فاجعه پېښه شوه. د دې تاریخ تاسو د څلوېښت کلن تاریخ ته وګورئ، دا واقعه بې نظیر ده. خو برعکس د حکومت قصد عمل ته که مونږ وګورو، د حکومت غفلت او بې تفاوتي او بې کفایتي هم بې نظیر ده. څلوېښت کلن تاریخ کښې حکومت باید په ډېره عاجله توګه باندې د حکومت اول لاس چارواکي باید په دې کښې لاس په کار شوي وی، او دې و بالخصوص بینالمللي ټولنې په عاجله توګه باندې د مرستې غوښتنه کړې وی، او دا مرستې دومره زیانمنې شوې نه وی، او بینالمللي ټولنه یو خاص یعنې یو خاص یعنې داسې جامد او داسې اساسي او بنیادي مرستې کړې وی د دغه خلکو سره، یعنې دغه شانته نه چې لکه دا کوم حالت سره مونږ اوس لاس په ګرېوان.
بله صاحب، ډېره مننه. البته حکومت هم په ځینو سیمو کښې
هم غفلت کړی دی
صافی صاحب، په له ډېرو سره یې مرستې هم کړي دي. که تاسې یو دوې شېبې لپاره په بلخ کښې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له یو شمېر کډوالو سره یا د کندوز له بې ځایه شویو سره خبرې کړي، د دې خبرې به واورو، بېرته تاسو ته نوبت درکوو.
د مزار شریف په حاجي کمپ کې موجوده بې ځایه شوي کډوال د دولت له نه پاملرنې شکایت کوي او وایي چې مرستندویه بنسټونو دوی ته هیڅ ډول لازمې مرستې نه دي ترسره کړي. له مونږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. کله چې بلخ ولایت ته راغلي وي دلته یوازې درې وخته ډوډۍ راکوي، نور هیڅ ډول مرستندویه ټولنو مونږ سره مرستې نه دي ترسره کړي، بس ډوډۍ. د کندوز له جګړې دوی اونۍ واوښتې او اوس مهال دا ښار د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. کندوزي ښځې او نارینه غواړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو د بېرته تګ مالي وړتیا نه لري. وړې وړې مرستې راځي، لکه شامپو راکوي، صابون راکوي او داسې نور، خو زموږ اساسي ستونزه مالي مرستې دي چې مونږ ته یې نه دي ترسره کړي. زه غواړم چې کندوز ته ستون شم، خو د ورتګ پیسې راسره نشته. دا تکل لرم یوازې بلخ ولایت نه دی چې 2000 تنه کندوزیان د جګړې له امله ورته بې ځایه شوي او اوس مهال د بېرته ستنېدو مالي وړتیا نه لري، بلکې زرګونه تنه کندوزیان چې د هېواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي د ورته سرنوښت سره مخ دي.
صافی صاحب، تاسې خو د کندوز د بې ځایه شوو خلکو څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې حکومت ورسره درې وخته ډوډۍ کومک کوي، درې وخته ډوډۍ ورکوي، شامپو ورکوي، صابون ورکوي. دوی لا هم قانع نه دي، فکر نه کوي چې د دوی توقع هم ډېره زیاته ده، تر اندازې هم زیاته.
داسې ده چې د حکومت په دغه بې ځایه شوو خلکو په اړه زه ویم چې زه د دوی په باره کښې چې د دوی په اړه دا نوی د دولت وزیر چې مقرر شوی دی انجینر سرویس درمټ، هغه په خپله مشرۍ باندې دا ټوله پروسه ډېر په خاص تخصص او په خاص مسلکي او فني شکل سره په مخ باندې وړي. هغه اولیه کومکونه چې اول د دې یو غذا مطرح وه، مهمه وه، او یعنې یو مسکن مهم و دقتاً، هغه دوی ته برابر کړی شوي دي. باقي نور اساسي ستونزې چې د دوی دي، یعنې چې دوی بررسي شي، دوی وکتل شي، دوی بېرته کندوز ته تللی شي نه شي، دوی ستونزه لري سیاسي امنیتي بل رقم رقابت، یعنې په هغه دغه باندې دوی ته رسېدګي لا فلحال نه ده شوې. زه مخکې هغې سره غږېدلم. بل دا ده چې مرسته په مجموع کې هغه منطقو ته چې خلکو یو ځای ته رسولی یا مبادې ته یو دغه هغه فلحال هغه اول قدم کې د غذا د نگانه په کنټرول کې دي ستونزه نشته دی خو هغه کې موږ اندېښمن یو چې هغې په کندوز کې هم ستونزه لري او د دغه جګړې په اړه هم سړی وړاند ویانه نه شي کولی امکان دې ولري جګړه وکشي او ځینې خلک هغه واقعیا مجبوریتونه لري هغه بېرته کندوز ته نه شي ستنېدی
له چمې
را روان دی یعنې دولت د دغې په باره کې څه کوي بل په عین وخت کې ځینې داسې فامیلونه شته چې هغه بېرته کندوز ته تللی شي خو چې کندوز ته دغه پښتون انتبا شي ویل درته راځو کې ورنه دا جګړه د کورونو نیم خلکو طالبانو مورچل جوړ کړی او د دولت اورګانونو کې مورچل جوړ کړی د کورونو نه جګړه مشو او دوی خپل کوم علي منابع هغه د الله توغلې او اکثر آزاد فامیل اندره دغه خلکو آینده چې اکثر ډېرې به تر خپل کندوز ته لاړ شي څنګه چې جمع ما روان دي دا کوم ډېر د خلکو نه ده د نړۍ په خبره
بلسه ذات مننه سلامت اوسه انجینر صاحب صفه ډیره مننه په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر هم اوس د ټلیفون له لارې را سره دی حیدر صاحب تاسو ته مرکلی وایم له تاسو څخه د یو اوریدونکي پوښتنه مطرح کوم افغان میوندي او زمینی ځانته فضل احمد لیکلی دی له کندهار څخه وایي زما پوښتنه دا ده چې د کندوز دوکانونه ولې چور شو د دې مسؤلیت د چا په غاړه دی
زیره مدبانی زمله ده هر سر افتاس رادیو کار کون کتا دوزره ده کم احترامات و سلامون اولانی کام و بیده قندوز چولو در پیدلی ولستا و شهیدان تا پردام جراتا و پاتشو تا زخمان تا تپیان تا خسی حت بارم در رازم افتاس و پختنی تا دلتا پا قندوز که یو شمیر خلق چی در طالبان و ترسنگ دوی دایواندار آماده دی آقوی مخی دیگه چی طالبان شتونو لر یا دولتی اغله راهزنان چې صبران په هر خار کې دا اکثره څور صفاول چې سره دا د هغه خلکو د خوا سره چې د طالبانو تر څنګ دوی دغه صفت ته استفاده کړې ده او راغلي دي او بعضې دوکانونه او یا مثلا بعضې کورونه او یا دولتي ادارات څور صفاول شوي دي خپله طالبان د دې صفت نه لري چې هغوی هم جنګ وکړي او هم څور صفاول وکړي او نه داسې وسایل لري چې هغه شیان انتقال کړي ځکه دوی دردیر په جنګ کې وو نو زما د معلوماتو په اساس چې د منطقې نه یې لرمه د خلکو سره رابطې لرو دا سورو چپول صرف هماغه خلکو کلی دی چې دوامداره دوی د پخوا نه هم غله او رهزدانو او د دغه فرصت نه استفاده کړې ده سورو چپول ته یې لاسه کولی.
بله، علاوه په دې چې د خلکو دوکانونه چور شوي دي د دولتي ادارو هم اسناد او ځینې وسایل ویل کیږي چې چور شوي دي یا له منځه وړل شوي دي په څه اندازه دا کار شوی دی؟
معمولا کله چې په اداره باندې حمله کېږي او مخالفین ورته نوېږي د دولت مخالفین او ادارې ته ورته نوېږي معمولا یا یې بعضې وسایل ماتول کوي یا یې بعضې وسایل هماغه اسناد او مدې بعضې شیانې په داخل د اداره کې پاسان کړي دي خو کله چې دوی بېرته د ادارې نه وتلي دي او بل طرف ته بلې منطقې ته چې جنګ باندې پوښتلي دي دلته تیاره دروازه یې نه ده فرصت مساعد دی دغه غلو او رهزنانو دغه موقع نه استفاده کړې ده او بعضې شیانې د ځان څخه.
بله، یو بله پوښتنه مایدر صاحب له تاسو څخه دا ده چې اوس چې تاسو په ښار کې اوسئ موجود ښاریان څومره ډاډه دي چې بیا به د کندوز وضعیت نه خرابېږي بیا به وسلوال طالبان دې ښار ته نه داخلي شي؟
اوس هم یو څه داسه ویره شته دی او معمولا د ورځې د خوا نه خو یو څه ناڅه داسې ګزاري خو کله چې مازدیګر کېږي ټول خلک همدغه وېرېږي چې خدای نه خاصه ځکه پېښه ونیسي د مازدیګر د مسرسم ټول خلک بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي او هغه لکه چې د پخوا په شانه یو ډاډ موجود و هغه ډاډ اوس نشته دی او یو نوه ډار د
خلکو په زړونو کې اوس هم حاکم دی او هر لحظه د دې نه ویریږي چې خدای نخواسته بیا کومه پېښه راممکن.
بله صاحب، وکیل صاحب، انجینیر صافی، ستاسو په نظر څه باید وشي چې دغه ډار د خلکو له زړونو ووځي او خلک اطمینان پیدا کړي بېرته خپلو کورونو ته لاړ شي؟
اول قدم کې خو دغه قضیه د کندوز ټوله قضیه، یعنی اول د چاندرې سکوت، بیا د اشتراکي سکوت، بیا د مرکز سکوت، دا ټوله قضیه ډېره بېطرفانه او ډېره علني باید دا محکمه وشي. دا د چارواکي او دا یعنی عدلي قضیه هي ارګانونه خپله پروسه وکړي په څېر کېره کې په دې خلکو باندې، او دا خلک ټول د هغې کې ځان پاکي. اول ده چې څوک مجرم شي هغه باید خپله جزا وګوري، او څوک چې هلته پاک شي هغه باید د ملت ته پاک شي. هغه ته چا چې بیا د هغې باوجود دومره جګړه وکړه او دومره سخته تېره کړه په ډګر کې، هغه ته باید بیا تقدیر ورکړی شي. یوه خبره د دې نه علاوه او بل داره چې کندوز ته په مجموع کې نوې نظامي رهبري باید معرفي شي. په عین وخت کې کندوز ته باید یو داسې والي معرفي شي چې هغه د ملکي بخش په څنګ کې، یعنې هغه دپاره په دې وخت کې دوه بخشونه ډېر مهم دي چې یو هغه نظامي بخش کې تجربه ولري او پویه او اغمي ولري، او په عین وخت کې هغه په ملکي بخش کې ولس په مردمي حساب باندې په خلکو کې پوهېږي، د خلکو په نبض پوهېږي، ولس په د خلک ډېر خفه شوي خلکو کې دا فاصله پیدا کړې چې دلته دا خلک ولایت مقام ته وصل کړي او نږدې کړي او ولس هغې کې ونیشي، او د ولس اعتماد به حال کړي په مینه باندې، په محبت باندې، په عزت باندې، په یو بل د دوی په سهمګیرۍ په دولت د دولت په چارو کې دا ټول شیان باید. او هلته زه یو عرض بل کوم چې بالخصوص نظامي چوکاټ دی د ډېر عدل له مخې، د ډېر انصاف له مخې، هغه خلک چې په کندوز کې دي، د کندوز خلک دی هلته میشته دي، هغې باندې هم وویشل چې هغې ته ورکړل شي. یعنې داسې دې نه کېږي چې د یو بل ولایت یو خاص مسجد دی، د یو خاص ځای خلکو ته ټول د کندوز، بلکې د ټول شمال شرق د کندوز چې هغه تحصیلات لري مطلب مې دا دی هغې ته په لاس کې ور مکړل شي. دا ټول خلک په خپل دولت کې ځان ته هم وګوري، ځان ته دولت عینه کې وګوري، او دغه وخت ځان بې ذمواره وګڼي. او په عین وخت کې د خلکو دولت د بحالولو لپاره دولت باید د بیا رغونې یو ډېر جامع په بشپړ پلان جوړ کړي. او د دولت اوله درجه چارواکي، مثلا رئیس صاحب جمهور دی، رئیس صاحب اجرائیه دی، معاونین دي، نماینده خاص دی، په دوی کې یو چارواکي حتما باید کندوز ته لاړ شي، هلته پوخ دفتر پرانیزي، او هلته تر هغه پورې کښېني، ټول د کابینې وزیرانو ته ووایي چې هغوی د دسه لاړ شي. عاجله یوه ورځ وزیران هم کندوز بررسي کړي، هلته ټیمونه بررسي وکړي، د هر بخش بررسي شي چې څومره تلفات او مونږ لیدلي، مونږ ولس لیدلي دي، دولتي دوایر لیدلي دي، د افغانستان محترم دولت لیدلي دي، دا ټول بررسي شي. د هغې لپاره یو د مرکو کېدو لپاره یو ډېر جامع پلان جوړ شي. دا لوړ پوله چې راواکه تر هغه پورې په دغې کې وي په کندوز کې، چې تر څو د دغه خلکو ټولو کارونه حل شي، مشکلات یې حل شي، او په ډېر اخره یعنې په دوه میاشتو کې، درې میاشتو کې، دوی باید د ټولو خبرو ته مکمل بشپړ ځواب ووایي. په دغه حالت کې، په دغه حالت کې دوی د ولس
ډېره زیاته مننه
کولی شي، د ولس اعتماد پر حاله کولی شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازی انجینیر کمال صافی، په کندوز کې ژورنالیست ګل رحیم نیازمن، او په کندوز کې مدني فعال غلام حیدر حیدر، چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل، زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له درنو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه تر پایه واورېده. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي.
زبط پاتا یا کسار شکنا.